السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د دسمبر 12 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به تاسو د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واورئ، خو اول د مجید بابر نه خبرونه اورو.
شه اول د مشال خبرونو سرټکی د خیبر قبایلی سیمې په باړه کاخیلو کې د وسلوالو او امن لخر ترمنځ په تازه خطو کې 15 کسان وژل شوي او سلور نور جوبل شوي دي. په مومندو باجوړ قبایلی سیمې کې د بیا ودانې لپاره خلکو سره مالی مرستې پیل شوې او د بلوچستان په ډاډو سیمه کې د ناټو لپاره تلوړونکو نه ټانکري سوځول شوي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 شپه د خیبر ایجنسی په باړه اکاخیلو سیمه کې د اکاخیل امن لخکر او وسلوالو ترمنځ پنخته کې خوشا 15 کسان وژل شوي او سلور نور جوبل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیری اوږدي مدیر حسید وسلوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري او د اکاخیلو امن لخکر هم اوس د امنیتي ځواکونو په ملاتړ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد جګړه کوي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان د قبایلی سیمو مومند او باجوړ هغو اوسیدونکو سره به سبانه د بیا ودانۍ لپاره مالی مرستې شروع شي. د چا چې د ترهګرۍ په ضد روانه جګړه کې کورونه، فصلونه او مالونه تباه شوي ول. د قبایلي چارو او سفران وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي دي.
دغه پیسې به د سبانا د 2000 کورنو ده سبانا به راشي او نورې چې کومې پیسې د شپږ نیمو زرو کسانو دي هر هفته کې به 1500 کورنو ته هغه پیسې هغه اکاونټونو ته اتوماتیکلی راځي. په دې کې نه کلرک ملوث وي چې هغه ته به تلل غواړي، نه پکې کوم تحصیلدار ته تلک شته دی. هلته چې هر چا ته شکایت وي مقامي ای پی اے پولیټیکل یا زما د دفتر سره د رابطه کوي هغه مسلې په پیسو کې کورته پیښي.
دا محل د پاکستان په قبایلی سیمې خیبر، کورما او اورکزو کې هم د وسلوالو په ضد پوځي عملیات دوام لري چې لامل یې په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه په کډه کولو مجبوره شوې دي او د کډوالو په کیمپونو کې میشتې. د چارواکو د وینا تر مخه تیره شپه له کوټې څخه شاوخوا 160 کیلومتره لرې د جنوب په لور د ډاډر په سیمه کې ناصرګند کسانو د نیټو تیلوړونکي نه ټانکري په اور سوځولي. چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته ویلي دي چې په دې کې یو ټینکر ډرایور هم وژل شوی چې تعلق یې له سوات سره دی. د ډاډر تحصیلدار محمد ایوب د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویلي دي.
تقریبا نو آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا ہے جس میں سات کو آگ لگا ہوا ہے، باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسی دلی پدی کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل تو گا وران شوی دی خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی. ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پری شوی پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلق لسوات سر دی.
تقریبا 8:30 رات
تیر افته هم د بلوچستان په خروټ آباد سیمه کې د ناټو لپاره تلوړونکي 13 ټانکري د نامعلومه کسانو لخوا سوځولې شوي وي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې امریکا په ورکړې شوي وخت کې شمسي هوایي اډه خالی کړه. دغه هوایي اډه چې په بلوچستان کې ده ویل کېږي د امریکا د استخباراتو ادارې CIA ورڅخه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د طالبانو او القاعده په ضد د بي پیلټ الوتکو حملو کې کار اخیستو. د دې هوایي اډې خالی کولو لپاره اسلام آباد امریکې ته هغه وخت ویلي ول کله چې د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان پر پوځي پوستو د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې 40 پوځیان وژل شوي ول. اسلام آباد دغه راز په خپل خبره کې افغانستان کې ډیر امریکایي او ناتو ځواکونو ته د سامانونو رسولو لارې هم تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون وویل دغه لارې به څو نه نورې هم بندي وي. ګیلانی د بی بی سی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې تر اوسه په دې باور دی چې دغه حمله قصدي وه او لمخ کې پلان شوی وه، وویل دې ظاهرا همداسې فکر کوي. ناتو د دغه حملې له امله بخښنه غوښتې او امریکا هم د وژل شوو کسانو مړینه یوه غمیزه بللې ده. افغان ولسمشر د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان مرکزی بینک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت دی ور وسپاري. فطرت د کابل بینک د لانجې په اړه په څېړنو کې ښکېل و چې وروسته امریکا ته وتښتېدو. د افغانستان بانک پخوانی رئیس د کرزی ادارې د کابل بینک په لانجه کې په فساد تورن کړی دی، خو هغه ویلي چې دی په دې خاطر امریکا ته تښتېدلی چې په کابل بینک کې د فساد د څېړنې په خاطر یې ژوند په خطر کې و. کابل بینک چې د افغانستان یو لوی خصوصي بینک دی او امنیتي ځواکونو او د ادارو د کارکوونکو تنخواګانې هم د دې بینک له لارې ورکول کیږي. تیر کال نږدې وه چې دیوالي آشي په دې بینک کې تر ټولو لویه برخه یا شیرز لرونکي د ولسمشر کرزی او د هغه د لومړي مرستیال ورونه دي چې له دې بانکه یې سلګونه میلیونه ډالره پور کړی او په دوبۍ کې پرې جایدادونه اخیستي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په دوه ورځنۍ دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. د ښاغلي مالکی دا سفر په داسې حال کې دی چې له عراق نه په بشپړه توګه د امریکایي ځواکونو وتلو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې ده. المالکی به په دغه دوه ورځنۍ سفر کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر مختلفو مسایلو خبرې وکړي. د عراق د وزیر اعظم د رسنو د برخې سلاکار علي موسوي وویل دغه سفر به د بغداد او واشنگتن په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د عراق د ملي امنیت سلاکار د فرانس خبر ایجنس ته وویل چې ناټو پریکړه کړې چې په عراق کې د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام چې د روان کال د دسمبر په 1 پای ته رسیږي به نور زیات نه کړي، ځکه بغداد له جرمونو نه د دوی د عسکرو استثنا نه مني. خو په بروکسل کې د ناټو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه خبره رد کړه او وی ویل چې ناټو د عراق د امنیتي ځواکونو د روزنې د ذمهوارو په اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې. او وروسته خبر دا چې د راپورونو له مخې پرون په شام کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. په برتانیا کې میشتي د شام د بشري حقوقو څارونکو ډلې خبر ورکړي چې ډیر کسان په حمص او هما خارونو کې وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکار مجید بابر ناوریدل. تاسو تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. روانه خبرونه کې بواوري پاکستان وای امریکا شمسی هوائي اډه خالی کړي. د دغه اډې نه با ډرون جازونه الوتل. په بلوچستان کې نامعلومه واستوالو د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو نه ټینکر سوځولي او یو ډرایور یې هم وژلې. د پاکستان حکومت وای د خیبر ایجنسی لپاره یو شمیر د پرمختګ کارونه پیل کړي. اخوا د دغه سیمې اوسیدونکو بیا وای
قوم دې څه ضرورت دی مثال او بوتم ضرورت دی د دوبوډه سخت تکلیف دی خلک زنانه او تل لرو پوری په سرور مده اوبروري د بدحال روډ زمونږ دی
او د جلال آباد د بیسود د پل حال اهم لرو
د غینټو کې ګاډي نشي پوره وته د مریضانې خلکو سره تکلیفې ولدا بمونه په کېدو ته به خلاند نه ختم دی او غاړي چې دویم پل مونږ ته جوړ شي
د مشال تر څنګه سي د پاکستان پوځ ویلي امریکا په بلوچستان کې شمسی هوائي اډه خالی کړي. د دغه ځای نه با ډرون جهازونه الوتل او په قبایلي سیمو شمالي او جنوبي وزیرستان به د اورپکو په پټنځاینو بریدونه کول. د نیټو ځواکونو لخوا د نومبر په 26 په مومندو په یو هوائي برید کې د سلیریشت پاکستانی پوځیانو د وژلو وروسته حکومت امریکا ته وویل چې شمسی هوائي اډه دې په روانو 15 ورځو کې خالی کړي. څو شېبې وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مساخل نه په دې اړه تفصيلات پختلیو.
ایس پی آر یا د پاکستانی پوسټ چې کومه مطبوعاتو څنګه د هغه د دې ویډیو او د دې تصویرونو هم جاری کړل چې دغه د کم امریکایي عسکرو کم د هغه سازو سامانو هغه دلته نتلې دي او دا په بشپړه توګه د پاکستانی پوسټ په ولکه کې دی. دغه د پاکستانی اهلکار تعینات دي او د دې خبرې پخلی د هغه رسو بیا وزیر اعظم او کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک هم کو چې دا اډوس خالی شوی دا په بشپړه توګه د پاکستان په ولکه کې ده.
ریاض په پاکستان کې سیډونکي او عام اولس دې څنګه ګوري چې امریکا دغه هوایي اډه خالی کړي د چرتن چې بډرون جازونه الوتل؟
مونږ چې په دې لړکی د سړونکو سره خبر وشو د هغې بناو چې یو خدای دا چې تله د دې د اډه دلته کې وا او بل طرف ته د باګرام یا جلال آباد نه دا جازونه الوزول، نو دا سه کې هغه سره چې دو لارې وي، یو د پاکستان دننه او بل د پاکستان نه بهر. نو اوس چې د دې توجه ټول یو طرف ته شو، جازونه ټول یو طرف ته لاړل، نو یو خدای دا مسله شو چې د دې لار جوړ شو. او بل خبره دا چې پاکستان با په پارلیمان کې دننه او بار په ولسی کچ باندې هم د دې ډرون حملو د دې ډرون بریدونو مخالفت کولو د دې خلاف به احتجاجونه کېدل. خو بل طرف ته پاکستان دا ګوتو چې د ستاسو په ملک کې په خپل د ډرون جازونو اډه زیاده ستاسو د ملک دننه آپریټ کیږي چلیږي او بیا تاسو د دې خلاف احتجاج هم کوي، نو دا دورو یا پالیسی دا خبر کی خبرې چې براتلې نو کم از کم په پاکستان باندې اوس دغه نه کې پاکستان د ډرون خلاف له اوسه پورې خودی داسې څه کوټلې فیصله نه ده کړې چې اوس به د ډرون حملو څه حیثیت یا اوس به ډرون حملې کیږي که نه کیږي، که کیږي نو هغې به بیا څنګه څه طریقه کاري د هغې مخنیوی به څنګه وي. خو بیا هم کم از کم دغه شو چې په پاکستان باندې اوس دا ګوته نه پورته کیږي چې تا ولې اړه هم ورکړې ده او هم ته بیا د هغې خلاف احتجاج هم کې.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو فرانس پریس خبری ایجنس لیکي د بهرنو اړیکو د کونسل په نوم یوې امریکایي ادارې د امریکا د حکومتي چارواکو او سیرونکو سره د خبرو وروسته د دغه هیواد لپاره د هغه خطرو یو لیست جوړ کړی چې ممکنه د امریکا به ورسره پر روان کال کې مخامخ وي، چې پکې یو د پاکستان مسله هم یاده شوې. دغه اداره دا هم وایي د روان کال د مئی د دویمې نیټې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې له هغې وروسته خرابې شوې چې د امریکا خاصو ځواکونو په دغه هیواد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن اوجو. د دغه ادارې د رپورت په اړه تفصیل د هارون باچا د واشنگتن راکوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د بهرنۍ اړیکو د کونسل په نوم د امریکا یوې سړنیزې ادارې د دې هیواد له حکومتي چارواکو او مسلکي کارپوهانو سره د کړو مرکو په ترڅ کې د هغو خطرونو یو لیست جوړ کړی چې یاده اداره وایي امریکا به ورسره په راتلونکي 2012 میلادي کال کې مخامخ ووسی. د دغه خطرو په سر کې یوه د امریکا او پاکستان شخړه هم یاد شوی چې د یاد ادارې په خبره په سیمه کې روانې د ترهګرۍ ضد جګړې او ورکې د پاکستان کردار ته په کتنې د دواړو هیوادونو پیچلې اړیکې کېدې شي یوې وسلوالې شخړې پیلې دوتا لار هواره کړي. دا جانس پلی کنا را روان کال د امریکا او پاکستان د اړیکو د لا خرابېدو احتمال ورسته له هغې زیات لیدل کېږي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو 13 مئی میاشت د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. باید وویل شي چې له دغې پیښې وروسته امریکا د پاکستان استخباراتي او پوځي چارواکي له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ په تور تورن کړل او ورسره یې د پاکستان په حکومت فشار سیوا کړ سو په خپله خاوره د فعالو ترهګرو په تیره بیا د حقاني شبکې پر ضد جدي اقدام وکړي. پاکستان بیا په دوامداره توګه د دغو تورونو له منلو انکاري دی او وایي چې خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو بعد ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. دمګړی چې پاکستان په ممندو د تیرې میاشتې د ناټو د بریدونو په غبرګون کې په افغانستان کې میش د ناټو د ځواکونو پر مخ له دې هېواده تیرېدونکي اکمالاتي لارې تړلې او امریکا ته د بلوچستان د شمسي هوایي ډګر د خالي کولو لپاره ویلي دي. راپورونه وایي چې د امریکا او پاکستان اړیکې حد درجه خرابې شوې دي. فرانس پریس ایجنس بیا په خپل راپور کې وایي د بهرنۍ اړیکو د کونسل سروې په یعنې وخت کې د پاکستان او هند پوځي اړیکو د لا پیچلتیا موضوع ته د روان کال په موده کې امریکا ته د متوجه کېدونکو ممکنه خطرونو د لیست په سر کې ځای نه دی ورکړی. د یادی امریکایي څېړنیزې ادارې سروې د غراز امریکا ته په 2012 کال کې پیښېدونکې بل سترګواښ په اروپا کې راوتې مالي بحران یاد کړی چې وایي د امریکا په اقتصاد به اغیز ولري او ممکن چې بیرته وروالي پلوې بوسي. دریم غټ خطر چې د ادارې سروې ښایي امریکا به ورسره پر روان کال کې مخامخ شي د سعودي عرب سیاسي بې ثباتي ده چې ویل شوي د تیلو نړیوال مارکیټ به اغیزمن کړي. سروې دغه راز د سعودي عرب په ګاونډي هیواد بحرین کې راولاړو شویو نا آرامیو ته هم اشاره کوي چې وایي کچرې د دې هیواد سنی حکمرانان معاملات صحیح سمت ته بونزي نو د سعودي عرب او یا هم د ایران لخوا د پوځي اقدام په صورت کې به په سیمه کې د امریکا ګټو ته لوی خطر پیښ شي. فرانس پریس ایجنس د بهرنۍ اړیکو د کونسل په نوم له امریکایي څېړنیزې ادارې سره د یو تن کارکوونکي میکاه زینکو لخلي لیکي چې وایي د امریکایي حکومت دې کمزوریو ته په پام سره چې په تیرو وختونو کې یې د راتلونکو چیلنجونو او خطرو درک نه دی لګول شوی د ادارې د سروې هدف حکومتي چارواکو ته د 2012 کال لپاره سترې ننګونې په ګوته کول دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تیره شپه له کوټې نه شاوخوا 160 کیلومتره لرې د جنوب پر لور د ډاډر په سیمه کې د چارواکو د وینا تر مخه نامعلومه وسوالو د نیټو تیل وړونکي 9 ټینکرې وسوځولې. د دغه سیمې پولیس وایي په پیښه کې د یو ټینکر ډرایور هم وژل شوی چې تعلق یې له سوات سره دی. دغه ټینکرې د کوټې نه بیرته کراچۍ ته روانې وې. تفصیل د نیاز مساخیل ناورو.
د ضلع بولان د لیویس چارواکي وایي پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې له کوټې څخه بیرته د کراچۍ پر لور روان د نیټو پر تیل وړونکي ټینکرو ناڅرګنده کسانو برید وکړو. برید د ډاډر په سیمه کې ترسره شوی. د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد په دغه اړه مشال ته وویل،
تقریبا
تقریباً 9 آئل ٹینکر کو نقصان پہنچا ہے جس میں 7 کو آگ لگا ہوا ہے, باقی تو
نہ ٹینکر تا زیان رسی دلی پدے کی وہ ٹینکر تا اور لگے دلی او پا مکمل توگا وران شوی دی, خو باقی دو ٹینکر یو سا روخ پاتی دی, ٹینکری پا اور ہم سوزول شوی او دا ماشین ڈزی ہم پری شوی او لزیاتر و ٹینکر تیل پر لوی لاری بہیجی, پا پیش کی دیو ٹینکر ڈرائیور ہم وجل شوی چی تعلقی لسوات سر دی, نصرگن دا کسان لبری درستا پا تیشت کی بریالی شوی دی, پیش دا شپی نجدی اتنیمی بجی رامست شوا دا چی لپیش ورستا او سه پلټن شوی او څوک په دغه لړ کې نیول شوی او کسنګ د ډاډر تحصیلدار پرویز احمد د پښتنو په جواب کې وویل په سیمه کې دا وخت د لټون عملیات پیل شوي دي, چون پیشه تازه ده او بلې خوا ته بیا د شپې شوي نو یو څه وخت خو به اخلي, بیا هم تر اوسه دا پرمختګ شوی چې یو درې څلور مشکوک کسان مو د پیشې په تور نیولی دي, یاد دی وی چې د مومندو لبري درسته پاکستان د تورخم له پولیس سره سره د کوټه چمن پوله هم د نیټو تیل وړونکو ټینکرو پر وړاندې وتړله, او تیر ورځ وزیر اعلی بلوچستان نواب اسلم ریسانی امر کړی وو چې د ناټو ټینکر دی ژر تر ژره لسیمی ووزی تر څو د برید له خطره عام خلک وساتل شي, د وزیر اعلی بلوچستان له امر یا احکاماتو وروسته د ناټو ټینکری بیرته د کراچۍ پر لور رواني وي چې د برید شکار شوي, دا هم د یادونې وړ ده چې د تیر جمعرات په ماښام په کوټه کې د نیټو پر ټانکرو برید شوی وو چې د چارواکیو په وینا سناسا درس ټانکری له زیان سره مخامخ شوی وي, دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده چې تر اوسه په بلوچستان کې د نیټو پر ټینکرو د برید پړه کومې وسلوالې ډلې یا سازمان په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مساخیل, مشال رادیو, کوټه.
د پاکستان حکومت لخوا په افغانستان کې میشته نیټو ځواکونو لپاره د چمن او تورخم له لارې د تیلو او نورو شیانو په وړلو لا هم بندیز دوام لري. راځو په دې اړه یو بل رپورټ ته. د پاکستان د انګریزي ژبې دوه ورځپاڼو ډان او اکسپرس ټریبیون د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ تړون په اړه رپورټونه خپاره کړي. رپورټونه لیکي چې پاکستان په داسې وخت کې چې افغانستان ته د تلونکو نیټو ټینکرو مخه یې نیولې ده, اوس له افغانستان سره د ترانزیت ټریډ تړون ته هم له سره کتنه کوي. د رپورټونو له مخې د دې بیا کتنې وجه دا ده چې نیټو له دې تړون نه ګټه اخلي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
ورسپانا ایکسپریس ټریبیون لیکي پاکستان لومړی له امریکا او نیټو سره ملګرتیا ته د له سره کتنې پریکړه وکړه, او اوس بیا وایي چې له افغانستان سره به هم د ترانزیت ټریډ تړون ته له سره کتنه کوي. ورسپانه لیکي پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د افغانستان له ترانزیت ټریډ تړون څخه تر هغه وروسته مخ اړول کیږي چې کله پاکستان د نومبر په 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو تر برید وروسته هغوی ته د سامان وړونکو ټینکرو مخه ونیوله. ډان ورسپانه د پاکستانیو چارواکو له خولې لیکي چې د تورخم او چمن د لارو تر تړلو وروسته د افغان ترانزیت ټریډ په نامه تر نیټو پورې سامان ورسول کیږي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر چارواکو تر تړلو دروازو شاته د سینټ غړو ته وویل چې حکومت اوس په جدي توګه له افغانستان سره د ترانزیت ټریډ تړون شرایطو ته کتنه کوي. ورسپانه د یو چارواکي له خولې لیکي چې له دې تړون څخه د ناوړې استفادې په اړه تر رپورټونو وروسته دوی پریکړه کړې ده چې د همکارۍ شرایطو ته له سره کتنه وکړي. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د پاکستان له لارې د نیټو لپاره د تلونکو سامانونو له کبله د دې ملک اقتصاد ته د ریونیو په مد کې 550 ارب روپۍ زیان اوښتی دی. ورسپانه پرمخ لیکي چې بل پلو د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر ډاکټر ارباب عالمگیر په دې وروستیو کې سینټ ته وویل چې له کراچۍ څخه د چمن او تورخم له لارو په افغانستان کې د نیټو لپاره سامان وړونکو درنو درنو ټینکرو پاکستانیو سړکونو ته د 40 ارب روپیو زیان اړولی دی. ورسپانه لیکي چې په سینټ کې د ملي امنیت کمیټې ته دنده ورکړل شوې ده چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې دي له امریکا سره د ملګرتیا لپاره د نویو شرایطو په اړه وړاندیزونه وکړي. آیا پاکستان د نړیوال قانون له مخې په وار له مخه لاسلیک شوي افغان ترانزیت ټریډ تړون کې بدلون کولای سي او کنه؟ ورسپانه د دې پوښتنې په ځواب کې د نړیوال قانون د فوه عمر فاروق چودري له خولې لیکي چې ملي ګټو ته په کدو سره هر ملک کولای سي چې په داسې تړون کې بدلون وکړي. هغه پرمخ ویلي چې پاکستانی چارواکي خپلو افغان ملګرو ته ویلی سي چې ستاسو د سامان تازه غوښتنې فطري نه دي او زموږ په فکر له دې تړون څخه په ناسمه توګه کار اخیستل کیږي. خو دا لا تر اوسه نه ده په ډاګه چې افغان چارواکي د ترانزیت ټریډ تړون د نیټو د ځواکونو لپاره د استعمالېدو او یا نه استعمالېدو په اړه څه وایي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی کې د کالنۍ پرمختیايي پروګرام تر لاندې د 15.3 میلیون روپو په د پرمختګ کارونه پیل کړی دي، خو بیا ځای خلک وایي چې په ځینې سیمو کې اوس هم خلک د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي او اسانتیاوې نه لري. په دې اړه نور حال د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنوار راکوي.
د فاټا سیکریټ د چارواکو په وینا په خیبر ایجنسی کې 2011 او 12 کالنی ترقیاتی پروګرام تر لاندې د ترقیاتی کارونو لپاره خواوشا 15.1 میلیون روپۍ مختص شوي دي. د دوی په وینا دغه روپۍ به په دې سیمه کې د صحت، تعلیم، مواصلاتو او داسې یو شمېر نورو کارونو باندې لګولی شي. خو دا چې د دغه پروګرام تر لاندې اوس په خیبر ایجنسی کې څومره کارونه روان دي، په دې حق لباندې د خیبر ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سید احمد جان مشال ریډیو ته وایي
سکیمونه باقاعده روان دي، خاص کر لنډی کوتل سب ډیویژن کې زموږ په سکولونو او هسپتالونو بالکل کولاو دي. اول ته ایریګیشن نوي کارونه چې څومره دي پاغي کار روان دي، ور سره په جمرو سب ډیویژن کې دا پوره کلیئر دي، دلته کار روان دي. ایون په تیرا کې زموږ په پروټیکشن بنس واټر سپلای سکیمز روډز پانس التم په تیرا کې کارونه کیږي.
چکلا مشال ریډیو نو موډی نه دا پښتنه وکړه چې د خیبر ایجنسی په زنیلرو پروتو سیمو کې خلکو ته وس هم د صحت مرکزونه نشته او دا یو شمیر نورې سانتیاوې هم نه لري. نو په ځواب کې وویل
دا سه چلې دي چې په شلمان کې هم زمونږه د صحت مرکزونه شته، په بازار زخه خیل کې مشته، او اوس په بازار زخه خیل لپاره الته امن قائم شوی دی. خپل خلک را پاسېدلې دي، هغه خپل د پیس کمیټې جوړې کړې دي او ته موږ سپیشل پیکیج پیس یې منظور کړی دی چې پاکې واټر سپلای سکیمونه دي، پروټیکشن بند دي، اریګیشن دي، کم سکولونه چې خراب شوي دي د هغې مرمت دی، سړک مرمت دی. د هغې نه علاوه په شلمان کې موږ د جی ایس ڈی پی لاندې کارونه شروع کړي دي او ریګولر ای ڈی پی لاندې الته ډیر کارونه خاص کر په شلمان، په ملاګورو او په دې علاقه کې کړی دي.
په خیبر ایجنسی کې د ترقیاتی کارونو په حق لباندې د دغه سیمې یو تن جهاد شاه اپریدی وای چې د دوی په سیمه کې اوس هم یو شمېر مشکلات دي او چارواکو لپکار دي چې ستونزې هوارې کړي.
موږ ډیر زیات ضرورت یې مثلا اوبو ته ضرورت یې، دلته اوبو ډېر سخت تکلیف دی، خلک زنانه او لرو لرو پورې به سرونه مدې اوبه راوړي. داسې روډ داسې بدحاله روډ زموږ دی چې مریض موږ راواخلو کلی نه روبسو، نو موږ ته بیا کله په یو کو سامان دینه وځو، کله بل کو سامان دینه وځو، ټریفک جام وي، روډ سو روډ ورکوټه سر روډ دومره خراب دی چې کندې پکې. نو موږ ته ډېر سخت تکلیف یو، خپل حکومت نه د مطالبه کو چې کم دا روډونه دي، دا سپټالونه دي، دا صحت شو، دا تعلیم شو چې دولت خطو وجو ورکی او جوړی کی.
او د دغه سیمې یو بلتن محمد اکبر اپریدی وای چې په کار دا چې کالنی ترقیاتی پروګرام د غروپي په سهیل اسونو باندې خرج شي.
او په کور د چې کم سالانه بجټ د چې دا په صحیح توګه او په صحیح لوسونه باندې دا استعمال شي، هم دا غوړو چې په تحصیل په سطح باندې غړ غړ هسپتالونه جوړ شي، خلکو ته سهولتونه پکې ملو شي، د اوبو مسالې هر شي پکې.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وای چې د دوی ستونزو ته دی پوره پام وکړی شي او هوارولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تغوغي د افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو نپس په آیا وسلوال اړې غړې رامن سنکړي او آیا افغان ځواکونه به د افغانستان امنیت او وساتل شي، د دغه نورو پښتنو د جواب تر لاسه کولو لپاره د وال سټریټ جنرال خبریاله اني جولس کندهار ته ورغلي او د ټولې مشر احمد الله سره غږیدل. دا احمد الله وایي چې دوی وسله لري، لوجستیکی ملاتړ هم ورسره دی، پیسې ورکول کیږي، نو هیڅ جواز نه پیدا کیږي چې افغانستان په خپلو مټو ونه ساتي. نجیب عامر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
تیرونه د ناتو سازمان اعلان وکړ چې د 2012 کال تر پایه به د 2000 ځواکونه له افغانستانه وځي، خو پښتنه دا ده چې آیا د نړیوالو ځواکونو لخوا ټینګ شوی امنیت به افغان ځواکونه وساتلی شي؟ اینی جولیس چې د وال سټریټ ژورنال لپاره لیکنې کوي د دې پښتنې د جواب د ترلاسه کولو لپاره د کندهار سنګیسر سیمې ته ځان رسوي، چېرته چې د احمدالله په نوم یو ځوان د 50 افغان سرتیرو یو ټولۍ لري او دوی د نړیوالو ځواکونو نه روزنه ترلاسه کړې او اوس د سیمې امنیت ساتي. لیکواله لیکي چې د افغانستان 1,00,000 پوځ د خکېدو په حال کې دی، خو د افغانستان اوسنۍ خراب امنیتي وضع ته په کتنې سره دا شمېره کافي نه معلومیږي. اینی جولیس وایي د غرمې د ډوډۍ پر مهال د کندهار د یادې شوې سیمې د یوې پوځي فرقې مشر سین میکلین هغې ته د افغان سرتیرو یو ټولۍ وښودلو چې د یو نری ډنګر ځوان تر قوماندې لاندې را روان و. لیکواله وایي په همدې ورځ ورته د سنګیسر یو شمېر خلکو ویلي وو چې دوی د افغان ملي پوځ سره مینه لري، خو یوه کورنۍ داسې وه چې ویل یې دوی د تلاشۍ پر مهال ډېر ستغ معلومیږي. خو د ټولې مشر احمدالله نه خپل نړیوال روزونکي خوشاله معلومیږي. د کیپټن لوک بیزلی په نوم یو تن د هغه پړه وایي. هغه په رښتونی معنا د امریکایي سټایل یو ټولۍ مشر دی. ټولۍ مشر احمد د کلیوالو د شکایتونو نه خبر دی او اوس په دې لټه کې دی چې معلومه کړي د ده د سرتیرو په منځ کې کوم یو لمدار وتلی. خبریاله اینی جولیس ماسپخین مهال د ټولۍ مشر احمدالله کوټې ته ورځي. هلته په خونه کې پر میز د فایلونو انبار پروت دی. هغه چای په ګیلاسونو کې اچوي، د مالبرو سګرټ کش لګوي او بیا هغې ته مخ اړوي او وایي وایه زه ستاسو خدمت کولی شم. اینی وایي ټولۍ مشر احمدالله د پنجشیر ولایت اوسېدونکی دی، خو د احمدشاه مسعود سره کومه خپلوي نه لري او دا هم نه وایي چې نه ډارېږي او یا هم دا چې د پنجشیر زمری دی. احمدالله خبریالی ته وایي زه هم د نورو انسانانو په څیر ډارېږم، خو هغه څه چې زما په وس کې دي کوم. زه څه کوم؟ زما دنده څه ده؟ زه یې باید په سمه توګه ترسره کړم. یو سرتیری باید زړور وي ولو که هغه ډارېږي هم. خو د نوموړي په اړه د هغه نړیوال روزونکي وایي چې ډېر چالاکه دی او د ځمکې نه د بارودي موادو په راویستلو کې تر روزل شوو سپو هم وړاندې دی. په خپله احمدالله وایي زه د خپلو سترګو او ذهن استعمال کوم، چې کوم مشکوک توکي ووینم هغه ځای پلټم. ټولۍ مشر احمدالله د وال سټریټ ژورنال خبریالې اینی جولیس ته وایي د هغه د وظیفې ټولو نه سخته برخه دا وه چې خپل ملګري منظم کړي، هغه که په رضا وي او که په زور. نوموړی وایي د خپلو ملګرو خفه کول یې نه خوښېږي، خو کله ناکله د مجبورۍ له مخې داسې هم کوي. اینی وایي د سنګیسر نړیوال قومندانان وایي ټولۍ مشر احمدالله د اوسپنې خولۍ او د مرمۍ ضد واسکټ نه اچوي او دوی ډارېږي چې د هغه دا زړورتیا به هغه یو ورځ له منځه ویسي. خو په خپله احمدالله بیا وایي زه کومه بلا نه یم، خو د اوسپنې دا خولۍ او درون واسکټ ما سستوي. زه تاسو ته دا وایم چې زه هم ډارېږم، خو دومره دا چې زه ډېر چټک او سپک اوسېدل غواړم. د وال سټریټ ژورنال خبریال لیکي احمدالله د یو دکاندار زوی دی، په کابل کې لیسه لوستي، د افغانستان نه کله هم د باندې نه دی وتلی. درې نیم کاله وړاندې د افغانستان ملي پوځ ته داخل شو، شپږ میاشتې د برتانوي او بیا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو لخوا وروزل شو. خو هغه وایي که افغانستان کې وضع آرامه شوه نو هیله لري چې پوهنتون ته لاړ شي او د حقوقو پوهنځی ولولي. احمدالله په خپله خونه کې پرتو ټولو سیزونو او وسلو ته اشاره کوي او خبریالې ته وایي دا هر څه امریکایي دي. زه ولسمشر کرزي ته وایم چې دا کیسه به تر سو روانه وي، خو به دا وي چې هر څه خپل ولرو. ټولۍ مشر احمدالله وایي موږ وسله لرو، لوجستیکي ملاتړ راسره دی، پیسې راکول کېږي، نو هیڅ جواز نه پیدا کېږي چې افغانستان د خپلو مټو ونه ساتو. دی وایي باور وکړئ ما غوندې او له ما نه هم بهتره ډېر سرتیري موجود دي چې افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره هرې قربانۍ ورکولو ته آماده دي.
زموږ همکار نجیب عامر وو او اوس هم راځو د خیبر پښتونخوا د موسم په اړه یو رپورټ ته. د دغه صوبې د موسمیاتو محکمه وایي چې په روانه یوه اونۍ کې د باران هیڅ امکان نشته او د موسم د اوږوالي له وجې اخوا ډاکټران بیا وایي په خلکو کې د سینې او مرۍ ناروغۍ هم پیدا کېدای شي. فواد علي شاه ورو.
د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې پر روانه یوه هفته کې د بارانونو هیڅ امکان نشته دی او موسم به خشک او یخ وي. چارواکي وایي چې د کومو وریځو نه چې بارانونه کیږي هغه لا خیبر پختونخوا ته نه دی را دننوتي. د موسمیاتو د محکمې اسسټنټ ډایرکټر ریسرچ اسف علی شاه وایي چې په غریزو سیمو کې پر روانو سو ورځو کې د وریځو راتلو امکان شته، خو د موسمی بارانونو هیڅ امکان نشته دی.
زمونږ دی دا رپورټ دی چې دا بلای پښتونخوا لکه هزاره ملکان چې شو کنه په دې کې څه د وریځ امکان شته او څه لږ دی چې دې شي چې وشي او دغه کوزه پښتونخوا چې دا بیا لکه پېښور شو دا دغه شو نور بیا خان مردان نوخا ټول دا د کوزه علاقې چې دي که نه نو دې کې به موسم خشک وي راتلونکي د درې ورځو پورې به خشک وي.
هوا کې د خشکۍ او موسم کې د بدلون لکبلا د ډېرو بیماریانو خورېدو امکان هم دی. ډاکټران وایي چې د بارانونو د کمی لکبلا موسم خشک دی او هواګانو کې هم دوړې او جراثیم ګډ دي. خلکو ته پکار ده چې د ځان او د ماشومانو د خیال وساتي. ډاکټر مدثر څوک چې په لیډي ریډنګ هسپتال کې کار کوي وایي
جناب د چکله موسم خشک وي بارونه نه کېږي او فضا کې ګرد سیوا شي د دې له وجې نزله زکام تبه نو ټوخی وغیره د مختلف بیماری د انسان ته لګي.
د پېښور نه تاسو د فواد علي شاه رپورټ اوریدو. اوریدونکو هم په دغه خار کې د سحر لس نیمې بجې شوې زو مجید بابر ته او د خبرونو سټی کې تریو
د خیبر قبایلی سیمې په باړه اکخیلو کې د وسلوالو عمل لخکر ترمنځ په تازه خطو کې 15 کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره خلکو سره مالی مرستې پیل شوې. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو لپاره تیلونکي نه ټانکرې سودولې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې امریکا په ورکړې شوي وخت کې شمسي هوایي اډه خالی کړه. افغان ولسمشر د امریکا له حکومت څخه وغوښتل چې د افغان مرکزي بینک پخوانی رئیس عبدالقدیر فطرت ته ور وسپاري. د راپورونو له مخې پرون په شام کې په تازه شخړو کې لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي دي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی په دوه ورځنۍ دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. امریکایي چارواکي وایي چې د بمونو د شنډولو یو امریکایي او لیبیایي ډلې په لیبیا کې د منافدس په نوم ځمکې نه هوا ته شاوخوا 15 توغندي شنډ کړي دي.
زمون همکار مجید بابر وو رازو د پاکستانی ورسپانو اداریو تا وریدونکو چې مهمه خبره د اسلام آباد نه انیلا خالد بیانوي.
آج ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې امریکای پاکستان لا دھڑکی ورکړی دي چې کچره هغوی د نیټو سپلای بحال نکړه نو ځان دې انجام ته تیار کړي. ولې پاکستان د دې خبرې هیڅ پروا ونه ساتله او امریکای ته پخپل فیصله کله قدرېدو وینا وکړه. اداریه لیکي چې په ظاهره امریکا ډیر داوایي چې موږ سره د نیټو لپاره نورې لارې شته، ولې حقیقت دا دی چې هغه د موجوده حالاتو نه پیاره کده او د خرچونو د بوج به ډیر وخت پورې برداشت نکړي شي. اداریه لیکي چې د پاکستان او طالبان منس کې د مذاکراتو په خبره هم امریکا خوشاله نه ده، نو ځکه د نیټو سپلای بحال کولو لپاره دھڑکی ورکول شروع کړی دي. اداریه آخر کې لیکي چې اوس پاکستانی پوز لا پکار دي چې د سرحدي علاقو حفاظت په ښه صحیح توګه وکړي. غنی دا ښکاری چې امریکا د پاکستان ایټمی اساسي لاسته کولو لپاره د حمله سوچ شروع کړی دی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هفتې پر ورځ ځنو اهمو چارو خبرې وکړي. هغوی دا ویل چې ګرانی د ټولې نړۍ مسله ده. دا یې هم ویل چې د پارلمان خپل وخت پوره کول ډیر ضروری دي. اداریه لیکي چې که د وزیر اعظم دا خبره صحیح ده، ولی پارلمان کله هم په فیصلو خپل عمل نه دی کړی، نو بیا دوی د اولس نه څه تمه ساتي؟ موجوده حکومت د ګرانۍ په لړ کې هم د غریب عوامو سره مدد ونه کړو. په کمو پیسو د مزدورانو نه زیات کار اغستې کیږي. په داسې حالاتو کې ګرانۍ ته نړیواله مسلې نوم ورکولو سره وزیر اعظم د خپلې ذمهوارۍ نه خلاصېدی نشي. اداریه لیکي چې د نیټو په حق له د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان اولس ډیر خوشحاله دي، او که پاکستان دغه سي پخپلا فیصله کله کودريږي نو دنیا به د هغوی د جایز خبرې قائل شي او پر راتلونکو کې به ملک د داسې قسمه نورو خطرونو بچ پاتې شي. اداریه اخر کې لیکي چې د پاکستان اولس د چا سره هم جنگ نه غواړي. هغوی د ترګرای خلاف خپل کردار لوبوي او په ملک کې امن غواړي، کومه چې یو اصولي خبره ده. اکسپرس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې یو ځل بیا د ګیس سلندر شلېدو واقعیا د دې خبرې ثبوت چې زمونږ ملک کې په هر کاروبار کې د لالچ نه کار اغستې شي. اداریه لیکي چې د وهاړي په علاقه کې د ویګن او ټرک په جنگېدو سره د ګیس سلندر هم وشلېدو او په نتیجه کې درې ماشومان او دوه ښځو سره څوارلس کسان ژوندي وسوځېدل. په کوم چې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی او شهباز شریف ته افسوس اظهار کړی دی. اداریه لیکي چې د یوازې اظهار نه هیڅ نه جوړیږي. پکار ده چې د داسې قسمه خبرو مخنیوی وشي او د غیر معیاري سلندر کټونه دې په فوري توګه ختم کړي شي چې بیا د چا هم پناه کوینا توی نشی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ په یو رپورت کې لیکي چې د پاکستان او طالبانو د ویاند او کماندان لخوا له حکومت سره د خبرو اترو ردول په طالبانو کې د اختلاف سرګندونه کوي. اخوا برتانیوي ورسپانه انډیپندنت بیا په خپل مقاله کې لیکي چې بې له بریالیتوب جګړې داسې دي لکه امریکا چې به اغیزي وي. د دغه دواړو مقالو مهمه خبره زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستاني طالبانو یو ویان د یکشنبې په ورځ هغه اعلان رد کړ چې تر هغه وړاندې د پاکستاني طالبانو مرستيال مشر پکې ویلي وو چې له حکومت سره د امن خبرې اترې کوي. ورسپانه لیکي مولوی فقیر محمد چې د اورپکو او چارواکو دواړو غاړو لخوا د پاکستاني طالبانو مرستيال مشر منل شوی دی د تیر شنبې په ورځ وویل چې دوی له حکومت سره په خبرو اترو لګیا دي. د ورسپانې په لیکنه مولوی فقیر محمد لومړی کمانډان و چې په پاکستان کې د څلور کلن خونړی یاغیتوب د پای تر رسولو لپاره د یو ژر تر سره کېدونکي تړون پخلی وکړ. بل پلو احسان الله احسان د مولوی فقیر محمد ادارات کړه او ویل چې تر هغه وخت به هیڅ خبرې نه وي تر څو چې حکومت په ملک اسلامي حکومت یا شریعت نه وي پلی کړی. احسان الله احسان له یو ناڅرګند ځای څخه د ټلیفون له لارې له اسوسییټډ پریس خبري اجان سره په خبرو کې زیاته کړه چې که یو څو کسان له حکومت سره خبرې اترې وکړي نو د دې معنی بدانه وي چې ګواکې طالبان له حکومت سره خبرې کوي. ورسپانه لیکي امریکا د کابل او طالبانو ترمنځ د اړیکو ملاتړ کوي خو کچیر د اسلام آباد او پاکستان او طالبانو ترمنځ خبرې کیږي نو دا به واشنگتن ډیر اندېښمن کړي. د ورسپانې په لیکنه د دې لامل دا دی چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ تر دې وړاندې سوي تړونونه مات شوي دي او اورپکو ته داسې موقع په لاس ورکړې ده چې بیرته په پاکستان او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد ځان قوي کړي. بل پلو برتانوي ورسپانه انډیپندنت بیا لیکي چې بې له بریالیتوب جګړې داسې دي لکه امریکا چې اغیز ونه لري. انډیپندنت ځاتوی په عراق او افغانستان کې په لوی شمیر د پوځ ګمارلو او په لوی پیمانه د ډالرو پر خرڅولو سربیره د امریکا لخوا بریالیتوب نه ترلاسه کولو د سوپر طاقت په توګه د امریکا حیثیت زیانمن کړی دی. ورسپانه په پای کې لیکي هغه څه چې امریکا یې په عراق او افغانستان کې بریا ته پرېروشه ده د امریکا هغه تګلاره ده چې په چټکۍ سره پوځي بڼه اخیستې ده.
زمون همکار بوریوال کاکړ وو او اوس راځو یو بل رپورت ته. د امریکا د خاصو پوځي عملیاتو کمانډان چې په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژلو لپاره د ترسره شوو عملیاتو مشري هم د پغاړه وو وای په افغانستان کې د شپې له خوا له پوځي عملیاتو دفاع کوي او هغه د هغه سخت دریزو د نیولو او ټکولو لپاره مهم بللي چې ځانونه د خلکو په کورونو او یا د اوسېدو په ځایونو کې پټوي. د دې د هم وای دوی په دې اړه د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي چې په دغه عملیاتو نیوکه کوي. تفصیل زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د شپې له خوا د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو پر عملیاتو په کراتو انتقاد کړی او هم ویل کیږي چې دغه مسله د دې سبب شوې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله همکارۍ او د تړون لاسلیک کېدل شاته وغورځيږي. د امریکا د پوز د خاصو عملیاتو مشر ادمیرال ویلیام مکریون په افغانستان کې د شپې له خوا د عملیاتو ترڅنګ د غراز له هغه پروګرام څخه دفاع وکړه چې امریکایي ځواکونه د دې هیواد په لرې پرتو سیمو کې محلي پولیسو ته روزنه ورکوي. یو شمیر افغانانو اندېښنه څرګنده کړې چې په دې سره به بیا په هیواد کې وسلوالې ډلې رامنځته شي او ورسره به د پخوا په څیر شخړې زیاتې شي. ادمیرال مک ریون چې په دې اړه خبرالان ته څرګندونې کولې وویل متحده ایالات هم د شپې له خوا د عملیاتو په اړه د افغانانو اندېښنې درکوي او همدا علت دی چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د شپې له خوا د عملیاتو مشري وکړي. خو هغه په دې ټینګار وکړ چې دغه عملیات د هغو سخت دریځو وسلوالو د پیدا کولو لپاره چې ځانونه د خلکو په کورونو یا د اوسېدو ځایونو ته نږدې پټوي ډېر مهم دی او تر اوسه ښې لاسته راوړنې لرلې دي. هغه ول پتیری وکال کې 2800 دا ډول عملیات سره شوی چې 50% کې امریکایي کومندو ځواکونه یو ډز هم نه کړی او په دغه عملیاتو کې ملکی تلفات هم له 1% کم وو.
د اسوسیټډ پریس خبري اژانس په وینا تیر میاشت په کابل کې په دودیزه لوی جرګه کې کڅه هم امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په اړه د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو د پایته رسیدو او پر ځای د افغان ځواکونو لخوا د دړډول عملیاتو د پرمخ بیولو غوښتنه وشو. خو یو دلیل چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون لاسلیک کول شاته غورځولي هغه همدا د شپې لخوا د عملیاتو پر سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات دي. دغه ستراتیژیک سند لمخه بچ د افغان چارواکو په وینا پری خبري روان دي. زرګونه امریکایي سرتیري له 2014 میلادي کال وروسته هم چې بهرني ځواکونه له افغانستان نوزي په دې هیواد کې پاتې شي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
او اوس هم زوروسته چرته چې د ماسکو په ګډون په نورو خارونو او خارګوټو کې خلکو په پارلماني ووټونو کې د درغلو خلاف مظاهره کړې دي. په تیرو نږدې کلونو کې د لومړی ځل دی چې په روس کې دومره لوی مظاهره کیږي. سرکاري پولیس ته مظاهره چانو شمیر 40,000 ښایي. خو د اپوزیشن غړي وایي چې دغه شمیره تر 100,000 پورې ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د ریپورت مهمې خبرې زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
په ماسکو کې مظاهره چانو غوښتنه کوله چې حکومت دې د اپوزیشن ډلو مشران خوشی کړي. د اپوزیشن یوې مشرې یووی جینیا شیرکووا د مشالېډو د خبر مرکزی څنګه سره په خپلو خبرو کې ویل چې انتخابات شفاف نه دي شوي.
زموږ لومبۍ غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو وروستو نیول شوي سیاسي قیدیان دې خوشی کړل شي. او دویمه غوښتنه مو دا ده چې انتخابات دې بیا وشي. یقینا نوي انتخابات زموږ تر ټولو مهمه غوښتنه ده. خو د دې سره زموږ نور هم یو شمیر شرطونه دي.
د اپوزیشن مشر شیرکووا وویل د شرطونو کې یو شرط دا دی چې د مرکزی الیکشن کمیشن مشر ولادیمیر چوروف دی د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. د هغه د کار د تحقیق وکړي شي او په انتخاباتو کې چې کومې درغلې شوي د هغې دې هم پلټنې وشي. نوموړي زیاته کړه د سیاسي ګوندونو د رجسټر کولو په قانون کې دې بدلون وکړي شي چې دا رنګ د اپوزیشن ټول ګوندونه په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مظاهرو منتظمین وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به د دسمبر په 14 نیټه بیا احتجاج کوي. په ماسکو کې د مظاهره چانو نارې وي د پوتن بغیر روس او نوي انتخابات. په دې مظاهره چانو کې یو 29 کلنه سیویل انجینیر لیدیا هم وه. هغه د خپل احساساتو څرګندونه څه داسې وکړه:
مونږ داسې احساسوو چې دا یوه تاریخي لمحه ده. مونږ کله هم په دومره شمیر کې خلک نه وو لیدلي چې مظاهرو ته راوتې وي او د بې شرمه دروغو پر ضد ولاړ وي.
په روس کې د حکومت ضد روانې مظاهرې ټول هیواد ته په غځېدو دي. دا مظاهرې د وزیر اعظم ولادیمیر پوتن لپاره لوی چیلنج دی. نوموړی له 13 کلونو راهیسې په واک کې پاتې شوی او وسط 2012 کال د صدارتي انتخاباتو لپاره تیاری کوي. تم څرګندیده چې پوتن به دا صدارتي انتخابات وګټي. خو کارپوهان وایي چې په روس کې د حکومت ضد روانې مظاهرې ښایي چې د پوتن شهرت ته دومره زیان رسېدلی چې کله هم وړاندې نه و رسېدلی. همداراز د روس مرکزی الیکشن کمیشن مرستیال مشر انټرفیکس خبري اجانس ته ویلي چې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو پخلی شوی او د ووټونو د بیا شمیرنې هیڅ ضرورت نشته.
پورتو وای مشال ریډیو ور
اوس هم زو بلوچستان ته چرته چې د مرکزی حکومت له دې فیصله ورستو چې په دغه صوبه کې زمیدارانو ته د بجلی په استعمال سبسډي به ختموي. زمیدارانو او سیاسي ګوندونه د دغه فیصله سخت مخالفت کوي. دوی زیاتوي له دغه اعلان سره په صوبه کې زراعت ته زیان رسیږي. نیاز مساخیل د کوچنا تفصیل راکوي.
د سیمې زمینداران وایي د حکومت له دې پریکړې څخه به د دوی زمینداری او زراعت له ورانۍ سره مخامخ شي. د ضلع زیارت یو زمیندار عبدالوهاب په دغه اړه مشال ته وویل:
موږ په درست وطن کې به ډېر بېروزګاري جوړ شي. خلک به ناګهانه پر شهرو باندې رامخ کي چې اوس هم شهرونه ډېر خراب دي او بیا دغه بعد به شهرونه ډېر نور خراب شي. او بل چې ګورمنټ له موږ سره کوم رات یا کوم سبسډي کوي. دا ټیم دنیا ډېره مخته لاړه. د دنیا زراعت ډېر مخته لاړی. دا اوس کوم حکمرانان ناست دي. په کار دا و چې دوی زموږ وطن ته زراعت ډېر ښه پرمختګ ورکړی و. لیکن بدبختانه چې کوم سبسډي راکړل شوږي ده هغه نن دوی ازاخي. زموږ وطن به د ډېرې بېروزګاري د ډېر درپدري ښکار شي.
پښتون ملتپال ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مرکزی حکومت د سبسډي ختمولو ګام په سخت ټکو غندلې. د دې ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سېنیټر رضا محمد رضا وایي دا پریکړه به د بلوچستان زراعت ډېر پر شا وتنبوي.
ټول د جنوبي پښتونخوا د زراعت انحصار سي دي هغه پر دې چویلونه دي او بلاندې روانې دي ځکه شکم ته ورسېدلې او اوس د هغو راستل هغه باندې ډېر لوی خرڅه راځي د بجلی او زمیندارانو ډېر په لوی پیمانه باندې نقصانونه کوي دا په دې ټول جنوبي پښتونخوا کې چې زموږ خپل قومي حق جوړیږي په دا عربو هاو روپۍ کې تسلا او عربو روپۍ بجټ دی دا هغه چې تر ټولو کمه برخه د سیا په دې سبسډي کې ورکول کیږي
رضا محمد رضا زیاته کړه د ستونزې حل موجود دی باید چې حکومت هغه عملی کړي
دا چې فوري طور د زموږ د صوبې د مستقل او دایمي حل لپاره دا ډیمونه جوړ کړل شي تاکي د اوبو کیبل سیدي هغه راپورته شي او بیا به دا سبسډي خلک غواړي هم نه اوبه په خپل باجی او زموږ کاریزونه زموږ چشمې دا په خپل بیا بحال شي
د بلوچستان په حکومت کې حکومتي ګوند جمعیت علما اسلام یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی مولوي اغا محمد هم د حکومت له دې پریکړې سره مخالفت څرګندوي دی وایي په اسمبلی کې به یې پر ضد غږ راپورته کړي یاد دیوی په بلوچستان کې مرکزی حکومت و زمیندارانو ته د ټیبویلو لپاره د بجلی پر استعمال سبسډي ورکوي زمیندار هر میاشت ټاکل شوی بیل د 3000 روپو په شکل کې ورکوي او نورې پیسې مرکزی او صوبایي حکومت په ګډه لخپل اړخه ادا کوي زمینداران وایي د سبسډي دغه پیسې په نه ورکولو سره به د دوی زمینداری ډیره اغیزمنه شي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو د بیسود د پل تر څنګ د دویم پل د جوړېدو غوښتنه کوي دوی وایي چې دا پل 50 کاله پخوا جوړ شوی چې اوس د ډیرو گاډو د تګ راتګ له امله هر وخت بند وي چې خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي بلخوا د ننګرهار حکومتي غړي وایي چې دویم پل ډیزاین شوی او ډیر ضرب پرې کار پیل شي باز محمد عابد ورو
د ننګرهار ولایت ګڼ شمیر اوسیدونکو د بی سود پله د زړښت او تنګوالي له امله په اندېښنه کې دي دوی وایي چې له یوه پلوه د پل یوه سنډه د بمی چاودنو له امله زیانمنه شوی او له بله پلوه د موټرو ډیروالی د دې سبب شوی دی چې خلک په ګینټو ګینټو بند پاتې شي سو تنه یې مشال ریډیو ته وایي
زمانم اسد الله دے د بیسر ولسوالی حسیدونکو یم امنګ چکل راځو نو دا د پل مشکلات ډیر دی پانتون ته زونو نیمه ورځ هم پلاله کې تیرې شي پل تنگ دی او موټر ډیر او همیشه په کې لار بند وي په کار چې د پسنګ کې او بل پل جوړ شي او دا پل ډیر زور شوی هم دی
سراج الدین مینوم دی د کونړ واست حسیدونکو یم دوه غنټو کې گاډي نشي پور وته لته نه مریضان خلکو سره تکلیفې ابو خانه وخت او هر وخت غون 15 گاډي بم پنت لده اوس غنټه کې یا خبره زرونو گاڑی په اوړی او راوړی بلدا بمونه په کېدو ته به خلان نم ختم دی او غواړی چې دویم پل مونږ ته جوړ شي
د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ضابط امیر محمد وایي چې د ننګرهار د چارواکو په شمول ولسمشر ته هم د خلکو دا شکایت رسولې دی
باج وختو کې داسې امکان شوی دی چې درې ساعته گاڑی د قطرونو بنشوي دی او خلکو مریضان په کې یو مثال یو عاجل خبرې سړې تیرې دي نشو د دې لپاره مونږ مخکې چې دا تلو لوی جرګې لپاره تم رئیس جمهور سره دا خبره شریک کړه چې دا یو خو دا پل جوړ شوی او بل خو دا پل خو کې باید بل نوی پل جوړ شي چې سړک دوه طرفه شي او دا خلکو ستونزه حل شي نو دا خبره مونږ په هر ځای کې کړه ولایت مقام سره کړه او رئیس جمهور ته رسوله او زمونږ تقاضا خوښ ده چې پر رسولو نه کېږي دې باندې باید جدي اقدام وشي چې د خلکو مشکل حل شي ځکه چې دا پل به سود نه غاړه تقریبا دو ولایتونه نور دي چې نورستان او کونړ او سوال سوالي نور دي دا خبره ډیره جدي ده
د خلکو د ستونزو په وړاندې د ننګرهار د فائدامي رئیس انجینر فضل ربی ولی زی وایي چې دویم پل ډیزاین شوی چې ډیر ژر به پرې کار پیل شي
تیر ورځ هم ولی صاحب زید په خاطر باندې غوښتم چې د بوسو د پل په ارتباط باندې تاسو څه کړی دي ما چې د وزارت نه غوښتنه وکړه رسمي لیک میل ته ولی ګل هغه په جواب کې راته ویل چې ډیزاین دی پل د لاس لاندې د ان شاء الله په دې لاندې ورځو کې به موږ تاسو په اختیار کې در
د بیسو د پل د ننګرهار ولایت په سو ولسوالیو سربیره د نورستان او کونړ ولایتونه د جلال آباد ښار سره نخلوي چې شاوخوا 50 کاله پخوا جوړ شوی چې 300 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري یاد دیوی چې د پول یو سنډه بمی بریدونو هم زنمنه کړی ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونزی او سرکار
د سحر په پوکم یو لس بجو،
د مشال مرکا
25 منټه کم 2 بجو،
تا تر
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
روختیا او درملنه
25 منټه کم 3 بجو،
زما کور زما کله
په پوکم 5 بجو.
اوس هم رازو 19 پروگرام ستونزی او سرکار ته. نن به تاسو د قبایلی سیمونه د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو مسلې واوري. د دې پروگرام جوړونکي زموږ همکار مجید بابر دی.
اوریدونکو، زه مجید بابر، مو د مشال ریډیو اونی د خبرونې ستونزې او سرکار کې هرکلی کوم. د پاکستان د قبایلی سیمو اولس دا مهال که یو خوا د وسلوالو طالبانو په ضد د پوځي عملیاتو له امله در په در او کډې په سر دي او په کیمپونو کې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبوره دي، نو بل خوا په دغو کیمپونو کې ورته د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو سهولیت نشته، او اوس چې یخنی راغله نو ورسره د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره هیڅ نشته. همدغه ستونزه زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده. زموږ همکار بیرجان د جلوزو د کټوالو کیمپ ته ورغلی دی او په دغه کیمپ کې د خیبر قبایلی سیمینا د بې کوره شوو خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرۍ په ضد جنگ او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک په جلوزه کیمپ کې هم یو شمېر ستونزې لري، او د روان یخ موسم راتلو سره د دوی ستونزې نورې هم سیوا شوې دي. د دوی وینا ده چې د یخنۍ راتلو باوجود هم دوی ته ګرمې جامې، کمبلې او بسترې لا تر اوسه نه دي ملو. په دې خلا جلوزه کیمپ کې اوسېدونکي د باړې بې کوره شوي خلکو مشال لیډو د خپل ستونزو په حقله صدارنګ ویل.
اوس جمع د کمبلو له ضرورت ته، بخورو له ضرورت ته، لرګو له ضرورت ته، داسې نور ډېر شیونه دي چې د هغې لپاره ضرورت ته. بالکل موږ لس به ضرور دی چې تودې بشترې راولګي، یا وسکټونه، یا کمبلې، یا خبره درو چې بیننونه یا ګرمې لتې. نو دا یو شین دی موږ دپاره نشته دی، ونه راغلی دی، ونه د موږ متاثرینو له اوله شوی دی په دوه کوله کې. نو موږ د دې غوښته ته کوو چې دا د موږ له روکي. نو بس د موږ د اپیل له انتظامیه له ګورنر صاحب له دغو ټولو له موږ د اپیل له چې د خبره درو کنه چې دا ماحول خکی و په موږ باندې دا ورخ نیګی مسلمان په حیثیت باندې، یا د متاثرین په حیثیت باندې.
په کیمپ کې موجود یوې ماشومې هم مشال لیډو ته وویل چې په خپل سیمه کې به دوی لوبې کولې، خو دلته کې نه د لوبو سیسونه شته او نه هغه پیژنګلو
خلک.
دغه ټول ستونزو په حقله چې کله موږ د دغه بې کوره شوي خلکو انتظام کوونکي پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د مخنیوي لپاره صوبایي ادارې ویان عدنان خان نه پوښتنه وکړه، نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې د ممندو او باجوړ ایجنسۍ بې کوره شوي د واپسې له وجې د دوی دغه سامانونه هغوی ته ورکړ، او یو څو ورځو کې به دننه دوی ته دغه سامانونه ورکړی شي. دوی زیاتوي یادونه ولله چې دغه بې کوره شوي خلک غواړي چې دوی ته د مالکان ایجنسۍ د بې کوره شویو په شان حیثیت ورکړل شي، ولې د پی ډی ایم ای وینا ده چې د هغوی په رنګ دوی ته هر یو اسانتیا او سهولت په دغه کیمپ کې ورکړل کیږي.
د قبایلي سیمونه د بې کوره شوو خلکو دغه ستونزه مې چې ورته د کډوالو په کیمپونو کې د یخنۍ نه د بچ کېدو سامانونه نه دي ورکړل شوي، مې د قبایلي چارو لپاره د وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د قبایلي سیمې چې څومره بې کوره شوي خلک دا مهال په کیمپونو کې ژوند کوي، هغوی د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. یخنۍ راغه او هغوی دا شکایتونه کوي چې هغوی ته د یخنۍ چې کوم سامان دی هغه نه ملاویږي، لکه کمبلې شوي یا ګرمې جامې شوي یا د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره. په دې اړه باندې د صوبایي چې کوم ډیزاستر مینجمنټ اتارټي دا وایي چې هغه مونږه هغه خلکو ته ورکړي دي چې کوم باجوړ ته یا دې سیمو ته واپس ستانه شوي دي. نو دغه خلک هم داسې دي. په دې اړه باندې تاسو دغو شکایتونو ته څه جواب وایي او په دې اړه ستاسو سره یو ان ایچ سی آر یا بل چا سره رابطه شته؟
چې کوم کیمپونه دي، اوس مین کیمپ جلوزی کې دی، د خیبر پختونخوا د پی ڈی ایم ایس سره د هغې تعلق دی. زیات خلک د دغه کیمپونو نه واپس شوي دي، خو څه تعداد داسې دی چې په کې د خیبر د مومندو او د باجوړ کسان شته دی. زما هغې سره رابطه مې او ځینې شیونه را تاسو چې څنګه وویلې په دې کې کمی شته. تاسو که د تیرو درې کالو لیول ته وګورئ، کله سیلاب کله آی ڈی پیز مسلې، نو دا مسایل دومره زیات دي چې په ټول ملک کې د سیلاب یو دغه جوړ شوی او تیر دوه کالو کې کېدای شي کمزوری شته دی. ډونر زمو سره چې ستړي شوي دي، نو د خلکو شکایت په خپل ځای ټیک دی. زما پی ڈی ایم سره هم رابطه وي او د هغې سره زما جوخت رابطه وي. مونږ چې دي څه شی هم اخیستی شو دی خپل آی ڈی پیز ته رسو.
انجینیر صاحب، چې څنګه تاسو خبره وکړه چې جلوزی او بیا د کورمې نه چې کوم بې کوره شوي دي او د ورګزونه او د باجوړ نه مومندونه، د هغوی یوه دا خبره چې د یخنۍ نه د بچاو سامان نشته، بله دا خبره کوي چې دوی ته کوم د خوراکي توکي ورکل کیږي هغه معیار نه کم دي، د هغې معیار دومره ښه نه دی.
زه به انشاءالله چې کوم د دې متعلق تاسو د معیار خبره وکړله، د دې به زه د ایف ڈی ایم اے ځینې کیمپونه د ایف ڈی ایم اے سره دي، کوم چې په کورمه کې او کوم چې ورګزو کې دن دي هغې تعلق د ایف ڈی ایم اے سره دي. هغه د کوم زمونږ فاټا ډیزاسټر مینجمنټ دی، د هغې سره تعلق ساتي. هغې سره به زه د دې ټولو شکایتو خبره هم وکړمه او د دې د حل طریقې چې هر څه شی کېږي زه پای پسې ډېر کین یم، زه پکې ډېر انټرسټډ یم، ځکه چې مونږ ریسنټلي پرون نه د باجوړ کوم کورونه چې خلکو تباه شوي وو د هغې ابتدا وکړل، هغې تم څلور لکه روپو سټارټ واخیستل.
انجینیر صاحب، تاسو خبره وکړه چې اوس د قبایلي سیمو نه کوم بې کوره شوي خلک دي، د هغوی د مرستو لپاره نړیوالې کومې مرستندوی ادارې وي، هغوی هغه دلچسپي ختمه شوې ده، نو د دې نه ستاسو څه مراد دی؟ آیا دغه خلکو ته چې کمی پیسې په کار دي هغه اوس حکومت سره نشته؟
د حکومت خپل ذمواریان شته دي او هغه خپله طریقه باندې مونږ چې هر څه بوجي هغه به مونږ برداشت کوو. خو هغه وخت کې لکه ټوله دنیا کې ډیزاسټر داسې زیات شو، لکه کله سونامی راشي کله بل شی راشي، نو د ډونر توجه بل طرف تم شي، بل دلته مسلسل سیلابونو او آی ڈی پیز دومره ډیزاسټر جوړ کړی وو چې هغه د یو حکومت کنټرولولو، ځکه چې بار نړیواله دنیا ته سړی اپیل کوي د هغې وجه هم دغه چې خپل کنټرولولی نه شي. اوس الحمدلله زمونږ خیبر پختونخوا حکومت د فاټا سیکریټ دا توان لري چې دا شینه انشاءالله به خوشان به کنټرول شي.
د قبایلي سیمو دغه بې کوره شوي خلک یو دا ګیله کوي چې دوی ته په کیمپونو کې صحیح سهولیات نشته، نو تاسو هغوی ته څه زیری ورکوئ چې په قبایلي سیمو کې دغه عملیات به ختم شي او دوی به خپلو کورونو ته کله لاړ شي؟
داسې ده جی، چې اوس د مومندو باجوړ مثال والم، هلته په مومندو کې دننه کیمپونه جوړ کړي او د هغه کیمپونه اوس ټوټل خالي شوي دي، خلک خپلو کورونو ته تللي دي. د اورګزی ایجنسۍ چې کوم آی ڈی پیز وو ډېر کم تعداد کې به پاتې ګني، نور دننه تللي دي. دغسې د کورم ایجنسۍ چې کوم آی ڈی پیز کیمپ وو هغه په کورمه کې دننه وو او هغه ځای کې هغه خلکو ته متاثرینو ته کوم سهولیات ورکړي وو، یا کم یا زیات. د هغې نه پس د هغه ځای زمونږ حاجي منیر اورګزی د پارلماني مشر هم دی، د هغې او د ساجد حسین په کوششونو باندې هلته یو امن معاهده هم وشوله او د خلکو تاوانونه چې شوي هغوی ته پیسې ورکول هم شروع کړل. نو زه دای نه ما چې خلک واپس کیمپونو نه روان دي، خپلو ځایونو ته ځي. اوس په خیبر کې مسله شته دی، خیبر خلک ټیل جلوزی کیمپ کې دي دا غي احتجاج هم کوي هغوی ته هغسې سهولیات نشته څنګه چې اول کې خلکو ته وو. اوس زمونږ دا کوشش دی د هغوی کوم ایم این اے دی حمیدالله جان افریدي مونږ ټول په یو پیج باندې مونږ دا کوشش کوو چې هغوی ته هماغسې سهولیات ورکړي چې څنګه سهولیات سوات یا د بل ډېر آی ډی پی سره وو.
دغه خلک کله خپلو کورونو ته واپس لاړ شي نو یو هغه خو هغه پیسې چې د دوی د کورونو د ړنګېدو په سبب دوی ته ملاویږي. د ډېرو خلکو مالونه او فصلونه هم تباه شوي دي نو د هغې لپاره سهلې ځلې روانې دي.
داسې دي چې ما تاسو ته اول کې ویلي د دې لپاره یو جامع سروې شوې ده. اول کې د کورونو ده اوس باجوړ کور مې میچور شو هغې ته پیسې ملاویدل به د سبا نه شروع شي. دې نه پس د مومندو سروې کمپلیټ شوې ده هغه تقریبا 9000 کورونه داسې دي چې فولی او پارشلی ډیمیج شوي دي. نیکسټ به هغې ته پیسې ملاویږي انشاءالله. د دې سره سره د خیبر او د اورغزو سروې پې کوو چې کوم کورونو ته کوم ځایونو ته نقصان د هغې رسېدلی دی چې هغه خلکو ته پیسې ملاو شي. نو یو وخت هم چې څوک خلاص شوي نه دي. مشکلات ډېر دي خو د هغې چې څومره کېدی شي په هغه لیوله پورې مونږ لګیایي منډه کوو.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ چې موږ یې د سرکار غوږونو ته ورسوو. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله مو مل او ستونزې مو حل.
ګرانو مینوالو قدرمنو زه قمر ګلیم د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.